د زهرو کاروان.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون وروستۍ مسوده چمتو کړه.
د یاد طرزالعمل مسوده د چارو ادارې لوی ریاست د کابینې چارو د انسجام او کمیسیونونو د ریاست له لوري په دریو پستونو او پنځو مادو کې چمتو شوی ده.
یو بل راپور کې به واوري چې د تخار اوسیدونکي په ځوانانو کې د چرسو د اعتیاد ډېرېدو په اړه اندېښمن دي.
دلیل متوسدان ما
زده ناوړه دوستانو سره د ناستې ولاړې له عمله موتات شوم. مصروفیت مې نه درلود نو کور ته به راغلو. هر څه چې به لاسته راغلل وړل مو او خرڅول مو او چرس به مو پیرل.
دا چې کوم نشه یي مواد په معتادو میرمنو کې د زیږون پروسه ټکنۍ کوي په دې اړه مو له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې.
دغه نشه یي مواد د رحم په عضلو باندې ناوړه اغیزه کوي او بالاخره د دوی نورمال ولادت چې د زندوي او بالاخره د خطر سره مخ کوي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
والکه ته له دې بلا څه غواړي؟ هغه ده میله ده موسیقي یاران دي بندر تو دی ته درځه زم درپسې درځم.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون وروستۍ مسوده ترتیب او چمتو کړه. دا طرزالعمل چې په درې فصلونو کې چمتو شوی له نشه یي موادو سره د مبارزې عالي کمیسیون اساسي کارونه د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې د وزارتونو وظایف او نشه یي موادو د تولید او قاچاقو سره د مبارزې په برخه کې مسؤلیتونه په ګوته کوي. له نشه یي موادو سره د مبارزې تحلیلګران ټینګار کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له دوام سره پر یوه وخت د کیمیاوي نشه یي موادو تولید ډیر سوی او د طالبانو حکومت هڅه کوي چې عامه ذهنیتونه بلې خواته واړوي. د دې راپور تفصیل به زموږ له همکار څخه واورو.
د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې عالي کمیسیون د طرزالعمل نهایي مسوده چمتو کړه. دا مسوده د منل کېدو لپاره د چارو د رئیس په مشرۍ د وزارتونو او ریاستونو استازو دوهمې غونډې ته وړاندې شوه. د طالبانو حکومت د دې طرزالعمل چمتو کول له نشه یي موادو سره د مبارزې عالي کمیسیون کې د وزارتونو او اړوند بنسټونو ترمنځ د چارو همغږي شي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت وایي چې دا طرزالعمل به له نشه یي موادو سره د مبارزې په عالي کمیسیون کې د شاملو بنسټونو چارې منظمې کړي.
د یاد طرزالعمل مسوده د چارو ادارې لوی ریاست د کابینې چارو د انسجام او کمیسیونونو د ریاست له لوري په دریو پستونو او پنځو مادو کې چمتو شوی ده. په سپکې عمومي احکام د وظایفو ویش کاري تګلاره او بېلابېل احکام ترتیب شوي دي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې عالي کمیسیون د طالبانو د مشر د فرمان پر بنسټ جوړ شو چې د پخوا په پرتله تشکیلات محدود شوي دي. دا کمیسیون د لومړي ځل لپاره په تېر جمهوري نظام کې جوړ شو چې 15 وزارتونو او یو خپلواک کمیسیون یې غړیتوب درلود. د دې کمیسیون وظایف د کوکنارو له کښت، نشه یي موادو تولید، قاچاقو او استعمال سره مبارزه او د دې ترڅنګ د نشه یي موادو د زیانونو په اړه عامه پوهاوی ابزګرو لپاره د بدیلو کښتونو په برخه کې د اقتصادي مرستو برابرول و. خو د طالبانو حکومت د دې کمیسیون تشکیل 15 وزارتونو او یو ریاست راټیټ کړي او له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې 15 صلاحیتونه او مسؤلیتونه له اړوندو وزارتونو څخه اخیستي او د کورنۍ چارو وزارت ته سپارلي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان په افغانستان کې د کوکنارو د کښت دوام او کیمیاوي نشه یي موادو جوړولو ته په اشاره سره وایي چې د طالبانو حکومت هڅه کوي چې د دې کمیسیون د بیا جوړولو د لارې د نړیوالې ټولنې پام ځان ته راواړوي او په دې پلمه بهرنۍ مرستې راجلب کړي. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې او تحلیل پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو نه یوازې دا چې د کوکنارو تولید یې نه دي کم کړي، بلکې د دوی په واکمنۍ کې د کیمیاوي نشه یي موادو تولید هم ډېر سوی دی.
طالبا میخوان که به دنیا نشان بدن.
طالبان غواړي نړۍ ته وخیي چې دوی رښتیا سره د نشه یي موادو پر ضد مبارزه کوي او هڅه کوي هغه لاسته راوړنې د ځان وبولي چې پخوا یې بله بڼه درلوده. خو رښتیا دا ده چې تیر کال د کابل او بامیان په ګډون د افغانستان په ټولو ولایتونو کې کوکنار کرل شوي وو او ډیرو بزګرانو یې تریاک ټول کړل. دا محال په جنوب شمال او لویدیځو ولایتونو کې د تریاکو خرڅلاو بازارونه شته دي.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت، تولید او قاچاقو د دوام په اړه داسې مهال اندېښنې راپورته کیږي چې د طالبانو د حکومت لخوا له نشه یي موادو سره د مبارزې عالي کمیسیون له جوړېدو سره سم یو نامه هم له طالبانو سره ژمنه کړې چې د بهرنیو مرستو جلبولو لپاره به ډېر ژر د بهرنیو ډیپلوماټانو او بهرنیو مرستندویو بنسټونو د استازو یوه غونډه راوغواړي. د یادولو وړ ده چې ملګرو ملتونو تر دې مهاله د دې غونډې دقیق تاریخ او ځای نه دی ټاکلی.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبان حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون وروستۍ مسوده چمتو کړه.
نشه د موتاد پر روختیا څنا وړه اغیز کوي،
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی حساب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افه می ور سیزون وبیا زنه سمي او سره کې سم شیرو که زستخه مې بدبخت شاید چې به بیا ځان زنه سم خلاص وله.
ادوارد د تریاک را کده چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب کو، اډو کې د مونږه پوچ کړ، غاقونه د مونږه خراب کړل.
دا مور او کلار دواله په نشو روی دي، ډیر وخت په بیابان دی یو خزه ګټ ورک وي. درې کوښنیانې د درې سره د نروزن لامل یخت نیول او ملس.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونی ځخ پرونه د نشئ توکو د کښت، نشئ موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د تخار ولایت اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې د چرسو احتیاط ډیر سوی دی. دوی وایي چې په دې ولایت کې ډیری ځوانانو د کار او مصروفیت د نشټوالي له امله چرسو ته مخه کړې او کله چې تنکي ځوانان په خپل ښار او کلي کې دا وضعیت ویني، دوی هم نشو ته هڅول کیږي. په تخار ولایت کې اجتماعي فعالان وایي چې په ځوانانو کې د احتیاط ډیروالی د اجتماعي ستونزو په تیره بیا غلاو سبب سوی دی. په دې اړه به زموږ د همکار راپور ته غوږ شو.
په تخار ولایت کې د چرسو د احتیاط ډیروالی په دې ولایت کې د جدي روغتیایي او اجتماعي اندېښنو سبب شوی دی. په دې لړ کې ځینو ځوانانو ازادي راډیو ته ویلي چې بیکاري، د مصروفیت نشټوالی او د راتلونکي په اړه ناهیلي د دوی د احتیاط عمده لاملونه دي. د سلګونه ځوانانو له ډلې څخه یو هم روح الله دی چې څلور اولادونه لري. دی وایي چې د څو کالو راهیسې د ژوند ستونزو او بیکارۍ له امله د چرسو نشو ته مخه کړې ده.
از روزی که می چرس
لکه می ورځی شي چرس کوم، جسمی او رواني وضعیت می خنه دي، سر درد، ځان درد او در پدر يم. اتا اولادونه می دي، لخجه او کورنۍ سره می جنجال او بد حال. چرسو ته لاسرسی آسان او ارزانه دي، د 500 افغانیو اخلو زموږ چاره پرې کیږي.
د روح الله خبرې د هغو زرګونو ځوانانو د غمجن ژوند بیلګه ده چې په دې موادو متاثر شوي دي. د غډول 45 کلن احمد فرید وایي چې د لومړي ځل لپاره یې انډیوالانو له چرسو سره آشنا کړ او هماغه آشنایي د احتیاط او بدمرغۍ پیل شو. فرید چې د خپل وضعیت څخه ناراضه دی وایي چرسو نه یوازې دا چې د جسم او ذهن ته زیان رسولی دی، د کورنۍ لپاره یې هم لوی سرخوږی دی.
دلیل متوسدان ما
زده ناوړه دوستانو سره د ناستې ولاړې له امله موتاد شوم. مصروفیت منه درلود، نو کور ته براغل، هر څه چې بلاس ته راغلل وړل مو او خرڅول مو او چرس په مپیرل. همدې چرسو زما روغتیایي وضعیت خراب کړی دی.
چرس خراب کړی است.
د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې ډاکټران وایي که څه هم له پخوا څخه د افغانستان ځوانانو د چرسو نشه کوله، خو دا چې په وروستیو کلونو کې چرس آسانه پیدا کیږي او نسبتا ارزانه هم دي، دی وضعیت په ځوانانو کې احتیاط نور هم ډیر کړی دی. د خیر الله صالح په نوم یو اجتماعي فعال ازادي رادیو ته ویل چې د چرسو په معتادینو کې باسواده او روشن فکره ځوانان هم شامل دي.
اکثر شون روشن فکر استون او اکثر شون تحصیل کرده
دي، ډیرای روشن فکر او باسواده دي، خو بیکاره دي او آل کورنۍ ترې په عذاب دي. ډیره دوی پروانی ستونزو اخته شوي او ټولنه یې د ستونزو سره مخ کړي. اکثریت غلاوی هم دوی کوي، ځکه په خپل حال خبر نه دي او دا د ټولنې او کورنۍ لپاره لویه ستونزه ده. هغه ماشومان چې د دوی تر څنګ اوسیږي پرته له بدبختۍ بل څه نه زده کوي.
د تخار ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې ډیری جرمونه متادین کوي او دا مسله اوس په وجدي اجتماعي ستونزې اوختیده. د تخار ولایت اوسیدونکي په ځوانانو کې د چرسو د نشو علت د کار او مصروفیت نشټوالی بولي او اندېښنه څرګندوي چې که وضعیت په همدې ډول دوام وکړي روغ ځوانان به هم نشو ته وهڅول شي او په دې ولایت کې به د چرسو معتادین نور هم ډیر شي.
ترنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې د تخار اوسیدونکي په ځوانانو کې د چرسو د احتیاط ډیرېدو په اړه اندېښمن دي.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم اوس په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کړم؟ په یو دو څوک نه موتات دیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر ما وها سر را سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم. تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر وی ساته د سهار ل شپږ وڅخه بیا د ماخام تر شپږ بجو پورې په لنډو سپونونس 2125 مترو او د ماخام ل شپږ وڅخه بیا د سهار تر شپږ بجو پورې په 1260 نیمه منځنۍ څپو باندې واوري. تیبي ډاکټران وایي چې د امیدواری پر مهال د نشئی موادو استعمال د زیګون پروسه ګډوډوي چې په نتیجه کې د معتاد مور زیګون د عادي خجی په پرتله سخت او کله کله د ماشوم د مړینې لامل هم کیږي. دا چې کوم نشئی مواد په معتادو مېرمنو کې د زیګون پروسه ټکنی کوي په روغتون کې د زیګون پر مهال د احتیاط پټول خپله پر مور او د هغې پر ماشوم کومې ناوړه اغېزې کوي او د یوې معتادې ښځې زیګون له نورو عادي ښځو سره کوم توپیرونه لري په دې اړه مو له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې د نشئی موادو استعمال پر امیدواره میندو کومې ناوړه اغېزې کوي.
د نشئی موادو استعمال په حامله ښځو کې ډېرې ناوړه ستونزې راولړولی شي. اوله دا چې دغه کوم ماشوم چې د دې په نس کې دی د هم مستقیما د مور د احتیاط سره معتاد کیږي او بله خبر ده چې د یوې معتادې مور ولادت سخت وي نظر عامو ښځو ته د ماشوم د سخت یا د غورځېدو سبب کیږي. ماشوم د پریماچور یا د وخت نه مخکې پیدا کېدلی شي. ماشوم وزن د نظره کم پیدا کېدی شي. ماشوم د سوی تغذی په شکل یا د غذایي موادو د کمښت په شکل پیدا کېدی شي. همدارنګه ماشوم معتاد پیدا کېدلی شي. دوی باندې د درد دواګانې کار نه کوي. دوی باندې ها دوا چې د رحم د تکلس او د ماشوم د ولادت د پروسې د تیزوالي سبب کېږي هغه دوا هم په دې اثر نه کوي. د دوی د لنګون یا زیګونې ځنډنې کېږي او په څومره چې وخت لازم وي په هغه وخت سره د دوی کوم سرویکس چې دی چې د ماشوم دپاره باید خلاص شي هغه نه خلاصېږي ځکه دغه نشئی مواد د رحم په عضلو باندې ناوړه اغیزه کوي او بالاخره د دوی نورمال ولادت چې دی ځنډوي او بالاخره د خطر سره مخ کوي او حتی دا چې بعضی وخت کې مجبوریږي ډاکټران چې دوی ته عملیات وکړي یا سرجری ورته وکړي. کله بیا چې حامله ښځې چې معتادې وي د زیګون په وخت کې انالجیزیک یا د درد دوایانې کار نه کوي. بل هغه دواګانې چې د رحم د تقلص سبب کیږي هغه دواګانې په دې باندې درست اثر نه کوي او بالاخره د دې زیګون د مشکلاتو سره مخ کیږي.
کوم ډول نشئی مواد معتادو میندوارو ښځو کې د زیګون پروسه ټکنی کوي؟
اکثر نشئی مواد د زیګون پروسه ځنډنی کوي خو په تیر بیا د اپین خاندان یا د تریاکو خاندان چې کا هیروین وي او یا اپین وي یا مورفین وي یا پیتیدین وي یا کوډین وي دغه دواګانې چې دا د ټول بدن په عضلاتو خصوصا د رحم په عضلاتو باندې ناوړه اغیزه کوي او بالاخره دوی ولادت پروسه ځنډنی کوي او د ډیرو مشکلاتو سره مخ کیږي.
ډیری معتادې ښځې چې د زیګون لپاره روغتون ته مراجعه کوي د خپل احتیاط کیسه نه کوي. د دې خبرې پټول خپله پر مور او د هغې پر ماشوم کومې ناوړه اغیزې کوي؟
کومې مورګانې چې معتادې دي او حامله دي او دوی چې کله شپخانې ته ځي واقعا دوی د خپل احتیاط یا د نشئی توکو د استعمال کیسه پټوي نو دوی د پاره هم خطر دی، ځکه چې هغه کارونه یا هغه پروسیجر یا هغه پروسې چې د ښځو د پاره لازمي دي هغه ډاکټران په نظر کې نه نیسي، او بل هغه چې د دوی د ماشوم د پاره په کار دي، مثلا کله چې ماشوم پیدا کیږي ماشوم هم معتاد وي، هغه ته یو سلسله ډیر مشکلات لکه سا بندی شه، اپنې چغې، جړه، فریاد دا شینه ډیر وي، نو کم مور احتیاط پټوي دا د دوی دپاره خطرناک دی. هم د دوی د لنګون یا د زیګون وخت زیاتیږي، او هم د ماشوم دپاره ډېرې ناوړې ستونزې راولړي.
د زیګون پر مهال د یوې معتادې ښځې خدمات له نورو عادي ښځو سره کوم توپیرونه لري؟
د ولادت په وخت کې د یوې معتادې مور او د عادي مور چې مواد نه استعمالوي او نشه نه کوي ډېر فرق لري. د زیګون پر مهال د معتادې مور زیګون ځانډنی وي، اوږده پروسه نیسي، عضلات شخ وي، عضلات په اسانۍ نه نرمیږي، بالاخره د دې ولادت ځنډیږي، او د ولادت د ځنډیدو سره دوی ته نور ډیر مشکلات پیدا کیږي، ماشوم ته مشکلات پیدا کیږي، کیدای شي چې ماشوم د اسپکسیا سره مخ شي، یعنی د اکسیجن د کمی سره مخ شي، او کله چې پیدا شي کیدای شي چې هغه ونه ژاړي، او بالاخره هغه ته مغزي مشکلات او یا پالج او یا نورې داسې زیاتې ستونزې پیدا شي. چې معتادې ښځې لنګون یا زیګونې سخت وي، په اسانۍ سره د دوی سرویکس یا کوم هغه ساحه چې هغې نه ماشوم راوځي هغه سخت او ریجډ وي، نو د دې په خاطر باندې دوی د زیاتو مشکلاتو سره مخ کیږي، نظر نورمال حامله ښځې ته.
که کومه معتاده مور د زیګون پر مهال خپل احتیاط پټ کړي، ایا داسې لارې چارې او معاینات شته چې له مخې یې ډاکټران په دې پوه شي چې دا ښځه معتاده ده او باید د یوې معتادې غوندې چلند ورسره وشي؟
بدبختانه کله چې یو مور شبخانی ته ځي یا روغتون ته ځي، اول خو د دوی خپل احتیاط پټوي، بل خبره ده چې که ډاکټران هم ډېر اکسپرټ نه وي او تجربه ونه لري او د هغې د چهرې او یا د حالت څخه پوه نه شي چې دا یو معتاده ښځه ده، ولې داسې ټیسټونه شته دی چې د یو مور احتیاط معلوم کې یو ملټي ډرګس ټیسټ ورته وایي چې د یورین یا ادرار کې کیږي، او هغه دا معلوموي چې دغه زنانه یا حامله مور په کومو نشه یي موادو روغ دی. دا بالکل د دې امکانات شته دی، خو دغه ټیسټونه اکثره په هغه شبخانو کې چې معتادین وي هلته کیږي.
معتادو ښځو ته متوصیه څه ده تر څو دوی د زیږون پر مهال له ستونزو سره مخ نه شي؟
محتاد خزې یا خویندې باید اول خو کوشش دوی باید وکړي چې مخکې د دینه چې دوی محتاد شي باید کوشش وکړي چې مخدره توکي یا نشه یي مواد کته کړي، او که کته کولی چور نه شي نو عقلن باید کمی کړي، او د حاملګۍ په صورت کې کله چې دوی حمل اخلي نو په یو دم باندې دی دوی هیڅکله نشه یي مواد نه پرېږدي، ځکه چې په یو دم د نشه یي موادو پرېښودو خپله مور ته او ماشوم ته هم ستونزې راولاړولی شي. نو کوشش دی وکړي چې دوی لکه د نشه یي موادو مقدار هم کم کړي، او ورسره دوی باید دفعات هم کم کړي، مثلا د ورځې درې څلور وارې دوی نشه کوي، کوشش دی وکړي یو ځل کې کم دي کې، مثلا یو ګرام یا نیم ګرام یا د استعمالې د هغې نه دم کوشش وکړي چې کمې کړي، یعنی هم د نشه باید دوی ښځې کمې کړي، او هم د نشې وخت ټایم هم باید کم کړي، چې مثلا که درې ټایم یې کوي یو ټایم ته دی راولي. داسې
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي د معتادې مور لنګون ډېر پیچلی او خطرناک وي.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغېز کوي؟ زهرو کاروان ځانګړی خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، تاسو د زهرو کاروان خپرونې ورستۍ برخې ته راورسیدو، په دې برخې کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اسلم یو داسې ځوان دی چې په هر شي کار لري او غواړي چې هر څه تجربه کړي، خو په ښه او بده نتیجه پسې نه ګرځي. دی یو ورځ ل خپل انډیوالانو سره میلې ته ځي، خو خویو خندا او موسیقي او چکچکو باغ پر سر اخیستې وي. په دې وخت کې یو میلوال له مجلس څخه ولاړیږي، د باندې وځي او وروسته اسلم هم ورپسې ورځي. بس له همدې ورځې څخه د اسلم بدمرغي پیل کیږي. دا چې اسلم ولې او څنګه بدمرغه کیږي او وروسته به څه پیښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
غفار کاکا، څنګه د بنډاره پاسې دی او دلته آواز ناستې؟
اسلم جان، دلته سګرټه وهم.
نو شجان، نو شجان،
ته نو شجان بابا، ته وایې چې څوري جو غوخه خورم.
خوند خو قدر کوي، دا ناستې اوس ماته وایې.
د خاورو خوند والا کلرې خوشي چټي شی دی.
نو چې خوشي چټي شی دی، ته ولې وایې؟
یاره، که رښتیا درته ووایم نو سخت پښیمانه یم، خو څه وکم، ځان نشم ځنې خلاصولی. دا داسې مردار دان دی چې یو وار پکې ونښتې بیا ځان په اسانه نشي خلاصولی.
ته خو وایې چې پښیمانه یې، خو زه چې درته ګورم ډېر خوشحاله یې. ته ماته هم یو دود راکا، ډېر صفتونه مې اورېدلي دي، نن به ځان خوند وګورم.
هېڅ د صفت ځای نه لري، خلک هسې چټي خبرې کوي. آسې ځان په بلا مه اخته کوه، سبا به تا ته هم خلک چرسي وایي، دا بدنامي خوښه ده.
کاکا، ما کله وویل چې زه چرسي کېږم؟ بس یوازې نن اس کوم، غواړم پوه شم چې څنګه خوند لري دا.
نوم دې ورک شي، خوند دې ورک شي، چرس به څه وي او خوند به یې څه وي؟
د چرسو په باره کې مې عجیبه کیسې اورېدلې دي. ما ویل چې زه یې هم یو دود ووهم چې دا اوس کیسه څه ده.
والکه، ما خو درته وویل چې زه شل کاله کېږي چې څکوم یې، والله که یا خوند لري یا خوشحالي.
خیر، توکل په خدای، امتحان به یې کوم، یو ورځ خو نه چرسي کېږم.
والکه، ته له دې بلا څه غواړې؟ هغه ده میله ده، موسیقي ده، یاران دي، بنډار تود دی. ته درځه، زه هم درپسې درځم.
ته اوس یو دود چرس راکه، میله به وروسته ګورو.
ما خو درته وویل چې داسې چټي شی دی، خو ته چې شلی زه څه درته ووایم؟ دا دی واخله.
ته راکه چې نن ځم در زمري لیک ووهم.
بس ده والکه، بس ده، خرابوي دي همدومره، بس ده.
ته صبر وکه کاکا، تروسه خو مې یو دود هم نه دی کش کړله، لږ خو مې پرېږده چې سامې خوندې واخلم.
نو چې زما خبره نه منې، زه خپل کار کوه، وروسته به پوه شي چې د خوند پر ځای په بلا اخته شوی.
رازه رازه، صبر خانه، وایا څه دی ویل؟
او جنرال صاحب.
وایا څه خبره ده
جنرال صاحب؟ ستاسې له امره سره سم وله ښاره ټول معتادین راټول کړل.
ښه، څو نفره دي
صاحب؟ 50 نفره دي.
ډېر ښه.
اسې نو معتادین ډېر دي، خو یوازې هغه معتادین مو راټول کړه چې کور او ځای نه درلوده، اکثریت یې په مردارو لښتیو کې او یا د سړکونو پر غاړې اوسېدل.
بیچارگان.
او بل دا چې دا هغه معتادین دي چې اکثره ناروغان او دومره کمزوري شوي چې بیخي له ځایه نشي خوځېدی.
ته یې د نومونو لیست راکه.
دغه ده
ښه. اسلم ولد العداد، اسلم چیرته دی؟ ها ها، دا دی دا دی، پیدا مې که.
جنرال صاحب، څوک مو پیدا کړ؟
د اسلم په نوم یو پوډری مې پیدا کړ.
صاحب، د اسلم پوډری څوک دی؟
دلته یوه میاشت مخکې یوه بوډۍ ښځه راغلې وه، ویلې زوی مې یو کال کېږي چې له کوره ورک دی.
ښه ښه صاحب.
ویلې د زوی انډیوالې راته وویل چې په نشو اخته شوی دی. دې بوډۍ بیچارګۍ ویل ما چې هر څومره کوشش وکړه پیدا مې نه کړه.
ښه ښه بیچاره.
ویلې تاسې مې د زوی په پیدا کولو کې مرسته راسره وکړئ، عکس یې راکړه. ته ودرېږه چې زه عکس در ښکاره کړم. ها، عکس یې دا دی، ته وګوره چې هغه هلک دی که بل څوک دی. ها، عکس دا دی.
تیر دی خو که چې زه یوارې وګورم.
ها، دا دی واخله.
ها ها، بالکل همدا دی صاحب، همدغه اسلام دی.
ته مطمئنه یې چې اسلام همدا هلک دی؟
وہ جنرال صاحب زپ سلو کے سل مطمئن ما چې امداغه اسلام دی کټ مټ امدا ځوان دی بس یوازې ژر شوه او خیران شوه دی
ته ودرګه چې زه مرته زنګ وهم چې غورک زوی د پیدا شو
دله
السلام علیکم
وعلیکم السلام
ته دې اسلام مورې
زه زپ اسلام مورې
زه جنرال اکرم خبرې کوم په یاد مو دی یو میاشت مخکې چې راغلی وې چې زما زوی ورک دی
او بیخي نه په یاد دی زما په څه څه دی
ستا زوی مو پیدا کړ راشه در سره بوېزه
کور په انده سم بچې خدای دې د بچو لکه مو وساته
بس په خیر راشه د خدای په امان
په مخ مشه جنرال صاحب
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو مننه چې د زهرو کاروان خبرونه مو تر پای را سره واوریدله لا زادی رادیو سره پاتسي او له نورو خبرونو څخه خوند واخلي
د زهرو کاروان